حدیث پردیس در یک برنامه خبری تازه دیگر با شماست.
سحر لیوال تاسو مننه قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر 3 بجې شوې، روانه خبرونه مو تر 5 بجو دوام کوي او کوربه مو زه محمد حدیث پردیس په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره مرسته کوي. د روانه خبرونه ډیره برخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه تزنګړې شوې او په وروستۍ نیمایي کې د ورکوښو عزیزانو خبرونه چې امان امیرتي چمتو کړی اوریدلای شي. خو له دې مخکې چې خبرونه پیل کړو، خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د عراق امنیتي ځواکونو د داعش له سختریزې ډلې د موصل د لویدیځ څخه باندې یو پر درېمه برخه بیرتنی ولیده او په جلا شوی جمهوریت افغازیا کې نن خلک د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره خپل رای کاروي. د نړیوالو خبرونو تفصیل وروس راځي. خو اوس به رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د راتلونکي یک شنبه پر ورځ عمومي غونډې ته د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي وروبولي. د جورجان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یو ښځه د میړه لخوا وژل شوې او دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هند کې د ایرلند له ملي ټیم سره په درېمه شل اوریزه سیالۍ بوخت دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د راتلونکي یک شنبه په ورځ عمومي غونډې ته د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي وروبولي. د دغه جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار نن په عمومي غونډه کې د مشرانو جرګې دفاعي کمیسون ته دنده وسپارله چې راتلونکي عمومي غونډې ته د امنیتي وضعیت په اړه یو بشپړ راپور چمتو کړي. ښاغلي مسلمیار وویل پاکستان د افغانستان په وړاندې ښکارا جګړه پیل کړې ده.
دې کې شک نشته چې اوس موږ مستقیما د پاکستان د آی اس آی سره او د هغوی د پوځ سره په جنګ دي او د هغوی اجیدي ملیشیا د داعش او طالب په نوم باندې موږ راوژنی. لکه څنګه مې چې درې کاله وړاندې ویلي وو، ماته داعش او طالب فرق نشته.
هغه زیاته کړه افغان حکومت باید په ملګرو ملتونو کې په دې اړه خپل موقف پیاوړی کړي. د ورځې وړاندې افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د لاسوهنې او لترهګرو څخه د ملاتړ په تور یو شکایت پاڼه وسپارله. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف په ولایتونو کې په ځانګړي کمپاین کې زرګونو افغانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې شول. د عدلي وزارت لخوا نن په خبر سبې اعلامیې کې راغلي دي چې په دې اړه 1400 پروګرامونه جوړ کړي دي. دا کمپاین چې د جدي په میاشت کې په کابل، بلخ، کندوز، هرات، بامیان، بدخشان او ننګرهار ولایتونو کې پیل شوی اوس هم جریان لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې په روان مریض کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 8% زیاتوالی راغلی. د جوجان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یوه ښځه د میړه لخوا ووژل سوه. د جوجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه په مینګ جک ولسوالۍ کې سوې ده. ښاغلي غفوري زیاته کړه چې پولیسو د پیښې د څرنګوالي او د قاتل د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا مهال په ایرلند کې له ملي ټیم سره په درېمه شل اوریزه سیالۍ بوخته. ټاس په چا افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان په شل اورونو کې 8 لوبغاړي په سچدلو سره 233 منډې هدف وټاکه. ایرلند دا مهال 44 په اورونو کې 198 منډې کړې دي او 15 لوبغاړي سجدل دي. په دې اړه نور معلومات په راتلونکي خبرونو کې اوریدلای شئ.
د هالند بلوازت پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې د قونسلګری مخې ته د مظاهره چانو د تیتو پرکولو هڅه وکړه. مظاهره چان په دغه ځای کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملاتړ لپاره راټول شوي وه. دا په اصل کې ده چې د هالند صدر اعظم مارک روتی په تازه څرګندونو کې د هالند په اړه د ترکیې د ولسمشر خبري لیون ډول وبللې.
We were talking with Turkish authorities on their visit.
They were موږ هالند ته د سفر پاره د ترکیه له چارواکو سره خبري کړې وي. موږ هغوی ته وویل چې د داسې کتنې سره موافقه نه لرو، ځکه دا د ترکیه یو وزیر دی او فکر نه کوو چې د ترکیه وزیرانو ته به مناسبه وي چې د هالند په خلکو کې چې شاید د ترکیه پاسپورټونه ولري د هالند په خاوره کې کمپاین وکړي.
په انقره کې د ترکیې صدر اعظم بینی علی یلدریم نن وویل ترکیه به په شدیده توګه د دې اقدام غچ واخلي. دا په یوه اونۍ کې دویم وار دی چې د ترکیې ولسمشر د یوه اروپایي هیواد او ناټو د غړي په اړه په وینا کې د نازیانو یادونه کوي. اردوغان تېر یک شنبه له دې امله جرمني په هغه هیواد کې د ترکانو کمپاین بند کړ، پر جرمني تور پورې کړ چې د نازیانو په څیر چلند کوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د سوریې د سولې د دریم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره سره تیاری نیسي چې وایي د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې موږ ته تر اوسه کوم خبر نه دی راکول سوی، موږ لا هم حاضر یو چې نیټې اعلان کړو. اټکل کېږي چې د روسیې او ایران چې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او دغه راز د ترکیې چې د سنی عربو ډلو ننګه کوي پلاوی په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جمعې په ورځ د بشار الاسد د رژیم مخالف ډلو د خبرو د ځنډېدو غوښتنه وکړه. د عراق امنیتي ځواکونو د داعش له سختریزې ډلې د موسول د لویدیز څه باندې یو پر درېیمه برخه بیرته نیولې ده. د پوځ یوه جنرال نن وویل چې دغه ساحې د هغو پوځي عملیاتو په لړ کې نیول سوي چې تېره میاشت پیل سول. د فرانسې خبري اژانس د ټوریزم ضد خدماتو ادارې د یوه جنرال معن السادي په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د موسول د لویدیز له یو پر درېیمه برخې ډېره ساحه اوس زموږ د قطاعاتو په کنټرول کې ده. د ده په وینا د ټوریزم ضد ځواکونه په موسول کې دننه په الجدیده او الاغوات ساحو کې په جګړه بوختي. دغه جنرال تمه وشوه چې په دغه ساحو کې روان پوځي عملیات به په څو ساعتونو کې بشپړ سي. د موصول د لویدیځي برخې د بیا نیولو لپاره پوځي عملیات د فبروري پر 19 پیل سول. د دغه شهر ختیځ په جنوري میاشت کې د دولتي ځواکونو لخوا ونیول سو. په رومانیا کې د شیرې ناروغۍ له کبله د 2018 میلادي کال سپتمبر راهیسې لږ تر لږه 12 کوچنیان مړه سوي او په زرګونو نور په دې ناروغۍ اخته سوي دي. د رومانیا د روغتیا وزیر فلوریان بودوګ پرون ویل له تیر میلادي کال راهیسې چې دغه ناروغۍ خپره سوي 3400 کسان ورباندې اخته سوي دي. د زیاته کړه په مړو سو ماشومانو کې یو هم د شیرې ناروغۍ د وایرس په وړاندې واکسین سوی نه وو. د دې ناروغۍ وروستۍ قرباني په ساتو ماري ښار کې یو کلن نجلۍ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین د دوو ډوزونو پیشنهاد کړی چې اول ډوز باید ماشوم ته د پیدایشت په اوله ورځ ورکړل سي. او په جلسه سوي جمهوریت ابخازیا کې نن خلک د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره خپل رای کاروي. د انتخاباتو ادارې چارواکي وایي په انتخاباتو کې د څلورو سیاسي ګوندونو 130 کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي. محلي رسنیو راپور ورکړی چې د اوسني پارلمان اوشت غړي هم یو ور بیا پارلمان ته د بریالي کېدو هڅه کوي. د ابخازیا د جلسه سوي جمهوریت پارلمان 15 څوکۍ لري. وسم سهارګل امیرزای د حواله حال سره.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه به ووي چې به -3. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو. په کندهار کې هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2. په غزنی کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه -8. په بامیان کې هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه -4. په مزار شریف کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 0. په جلال آباد کې هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه 5. په بدخشان کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه -5. او په ګردیز کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه -9. ښه وخت.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې شوې او روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان اجرائیه ریاست د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي د هغو څرګندونو په اړه خبرګون ښودلی چې وایي طالبان باید د افغانستان د راتلونکي یوه برخه وي.
متاسفانه که دفتن این گروه به جای ساختن فردای افغانستان امروز افغانستان هم از بین میبرد و این به نفع کشور نیست.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي چې افغانستان دا وخت مستقیما د پاکستان د استخباراتو اردو سره په جنگ کې دی.
دې کې شک نشته چې اوس موږ مستقیما د پاکستان د ISI سره او د هغوی د پوځ سره په جنګ دي. د هغوی اجیر ملیشیا د داعش او طالب په نوم باندې موږ راوړنی.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر پاړه د ولسمشر نوې فرمان په امنیتي چارو کې مداخله غني. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ لوبې چې هم دا وس روانه ده، حال درکو او که وختو د نورو مهمو موضوعاتو په اړه مهم در ترپورنه چمتو کړي، هله دا چې تر پای را سره عملتیا وکړي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي له څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان باید د افغانستان د راتلونکي یو برخه وي. ژای ریاستوي چې طالبان د افغانستان د راتلونکي پر ځای د دې هیواد نن هم رانوي. د ژای ریاست د وین مرسیال د یک شمې پوراز ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د راتلونکي د جوړول یوازینی لار د سولې له پروسې سره د طالبانو یو ځای کېدل دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له دغو څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان باید د افغانستان د راتلونکي یوه برخه وي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي هغه طالبان چې له جنګ لاس اخلي د سولې دروازې ورته خلاصې دي. د دې ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د یک شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل طالبان د راتلونکي افغانستان د جوړولو پر ځای د دې هیواد نن هم له منځه وړي. خاغلی فیصل ټینګار وکړ چې د راتلونکو افغانستان د ودانولو یوازینی لار د وسلوالو طالبانو لخوا د جنگ پای ته رسول دي.
متاسفانه که دفتن کی گرو بجای ساختن
با خوشینی سره چه ده غدل ده رتلون که افغانستان دو جوراولو پرزای ده افغانستان نین هم لمنزه وڑی چه ده ده هواد پگته نده. نور ارتیا ده چه طالبان هم ده سولی لپروسی سره یوزایشی او ده افغانستان ده ودانولو لپاره کار وکری، نده چه ده افغانستان ورانی تا دوام ورکری.
د ملګر ملتو د معاونیت د دفتر اعلامیه چې رسنیو ته رسیدلې پکې راغلي چې د افغانستان لپاره د ملګر ملتو د سازمان ځانګړي استازي تادامي چی یا ماماتو د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې افغان حکومت ګاونډي هیوادونه او روانو شخړو کې ټولې ښکېلې ډلې باید دغه پیغام ولري چې طالبان د افغانستان د راتلونکي یوه برخه ده. افغان حکومت د سولې عالی شورا له لارې د طالبانو په ګډون ټولو مخالفو ډلو ته د مذاکراتو دروازه خلاصه پرېښې، خو طالبانو تر اوسه هم د سولې دغه بلنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. ورته وخت کې ځینې افغان سیاستوال په دې باور دي چې د سولې په خبرو کې د طالبانو ګډون د جنگ د پای ته رسیدو تر ټولو غوره لار ده. د افغانستان د حزب اسلامي یو غړی عبدالهادي ارغندیوال وایي
په دې کې شک نشته چې د جنګونو پر مهال ډیری سرغړونې هم کیږي، خو بالاخره هر جنگ باید پای ولري چې پای یې د خبرو اترو پرته ناممکنه ده.
بلخوا د کورنیو چارو وزارت د بیان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په جنگ کې ښکېل طالبان سوله نه غواړي او باید له منځه لاړ شي. خاغلی دانش دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو سازمان د ځانګړي استازي د دغو څرګندونو په تړاو کوي چې ویلي دي طالبان د افغانستان د راتلونکي یوه برخه ده.
دا د افغانستان
د خلکو صلاحیت دی چې پر وړاندې یې څه ډول تصمیم نیسي. دا هغه خلک دي چې په سلګونه ځوانان، مشران، ښځې او ماشومان یې په بې رحمۍ سره وژلي دي. موږ له دغو وژونکو سره مبارزه کوو، د دوی په ورکولو مو تاکید کړي او بیا یې هم کوو.
د یادونه ده چې د امریکا په ګډون بهرنیو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتو سازمان د افغانستان په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کړی، خو طالبانو تر اوسه هم له جنګ لاس نه دی اخیستی. اوس چې د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي دغه خبره کړې، وبلیدل شي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی او که جنګ جاری ساتي.
قدر من اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان اجرائیه ریاست د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دغه څرګندونو په اړه خبرګون ښودلی چې ګواکې طالبان باید د افغانستان د راتلونکي یوه برخه وي. دغه ریاست وایي چې د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره یوازینۍ لار همدا ده چې طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي. بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغانستان دا وخت مستقیما د پاکستان د استخباراتو اردو سره په جنګ کې دی. فضل هادي مسلمیار د یک شنبې په ورځ د امنیتي پیښو په اړه د سناتورانو اندېښنو اوریدو وروسته ویل چې په داسې حال کې چې روان وضعیت ته په کتو د پاکستان د اعلان شوې جګړې نوم ورکولی شي، اړتیا ده چې افغانان د خپل نظام تر څنګ ودرېږي. سناتوران ټینګار کوي چې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې برید ګڼ شکونه پیدا کړي او باید په دې اړه لوړ پوړي امنیتي او دفاعي چارواکي استجواب شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو پاکستان ته د ملامتۍ ګوته نیسي. وایي اسلام آباد د خپلو اجیرو په مټ د افغانستان بې ثباته کول غواړي. د مشرانو جرګې رئیس د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د برید او وروستیو امنیو په تړاو د سناتورانو د اندېښنو له اورېدلو وروسته وویل پاکستان اعلان شوې جګړه پیل کړي او ملت باید د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي. فضل هادي مسلم یار ټینګار کوي چې افغانان دا وخت مستقیما د پاکستان له استخباراتو سره په جګړه کې دي.
پداسې یو اعلان شوی جنگ کې پاکستان سره اختیو شي، بلکې ورته اعلان شوی ویل شو دې کې شک نشته چې اوس موږ مستقیما د پاکستان د آی اس آی سره او د هغوی د پوځ سره په جنگ دي. د هغوی اجیر ملیشیا د داعش او طالب په نوم باندې موږ راوژنې، ما ته د داعش او طالب فرق نشته. نه غواړم چې د تنظیمونو په رابطه په خصوصي مجلسونو کې هم دا تشریح کړې ده. ډېر جهادي تنظیمونه داسې وو چې د جهاد په وخت کې خپل منظور کې جنگ کاوه، خو مجموع کې یو کرنل آی اس آی تربیه کېدل او تشویق کېدل. نن که طالب هم
نوموړي دا خبرې د کابل د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د سناتورانو د اندېښنو تر څرګندولو وروسته وکړې. د رواني کب میاشتې په پیل کې بیا جمهور رئیس غنی د مونشن په امنیتي کانفرانس کې د افغانستان جګړه د دولت سره د دولت نه اعلان شوې جګړه بللې وه. جمهور رئیس غنی دغه امنیتي کانفرانس ته په وینا کې ویلي وو چې هېواد یې په کورنۍ نه بلکې په یوه پیچلې جګړه کې ښکېل دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم ډېر ځله په هېواد کې د نام نوې پړه پر پاکستان اچولي او هغه هېواد یې تورن کړی دی. افغان حکومت په یو تازه اقدام کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هم د هغو هېواد په وړاندې خپل شکایتونه ثبت کړي دي. دا شکایتونه له هغې وروسته کېږي چې یوازې کابل په روانه میاشت کې د څلورو سختو بریدونو شاهد و چې تر ټولو وروسته یې د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون حمله وکړه. که څه هم له دې وړاندې دفاعي او امنیتي سکتور دا ډول ډېرې حملې د پاکستان کار بللی، خو د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پلټنې لا بشپړې شوې نه دي. اوس هم له وخت مخکې ده چې مونږ د دغه حمله په اړه ورستي معلومات درکړو. تر اوسه پلټنې بشپړې شوې نه دي، خو کار پر روان دی. ګډ ټیم د دې پیښې په اړه ډېر جدي کار کوي. د دغه حمله په اړه ویل کېږي چې له روغتون نه دننه له حمله کوونکو سره مرسته شوي او د راپورونو له مخې د شاکر په نوم یو ډاکټر په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. افغان حکومت تل ویلي چې په امنیتي پیښو کې به ښکېل دولتي کارکوونکي او امنیتي چارواکي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي. دغه شان یې د ګاونډي هېواد پاکستان پاړه چې پرې د دغو کسانو سره د همکاري تورونه دي هم په خپل سیاست کې بدلون راوستی او د پخوا په شان تاوده اړیکې نه پالي.
قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي چې د سردار محمد داود خان په روغتون کې لبري دروسته باید یو شمیر لوړ پوړي امنیتي چارواکي ژر تر ژره استجواب شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د دفاعي چارو چارواکي بیا وایي چې د دولت د وزیر پاړه د ولسمشر نوای فرمان په امنیتي چارو کې مداخله ده. د یاد کمیسون یو غړي سالم محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل هر څومره چې موازی ادارې ډیریږي په هماغه اندازه د ستونزو او فساد لمن هم پراخیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د یو نوي فرمان له مخې د ملي امنیت پخوانی رئیس امرلا صالح په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر او د لوړ پوړو افسرانو پر ګمارنې د څار د بورډ د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر په اړه د ولسمشر نوی فرمان یو نوې ستونزه یادوي. وایي چې حکومت دغه پوست له ځینو انتقادونو څخه د خلاصون په هدف رامنځته کړی دی. د یاد کمیسیون یو غړي سالم محمد صالح د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پوست په رامنځته کولو سره امنیتي چارواکي خپل صلاحیت له لاسه ورکوي او شتون یې معنا نه لري. نوموړي دغه اقدام په امنیتي سکتور کې د حکومت مداخله وګڼله. وی ویل چې د موازی ادارو پر رامنځته کولو سره د ستونزو او فساد لمن پراخیږي.
که چیرې به وکول شي چې د عمره کارونه مخ په وړاندې بوځي، نو پکار ده چې وزارت داخله، وزیر داخله کور ته ولیږي، وزیر دفاع کور ته ولیږي، امنیت ملي رئیس کور ته ولیږي. چې کله دغه خلک مسؤلیت لري او د صلاحیت ونه لري، نو بیا په دغه وزارتونو شتون په څه معنا شو؟ بودیجه باید ولې ورکړل شي؟ زه فکر کوم چې دغه یو لوی جنجال بل د امنیتي سکتور کې پیدا شو. دا نور مداخله د امنیتي سکتور کور کې بهبود نشي راتلی.
نوموړی وایي که چیرې ښاغلي صالح په امنیتي برخه کې وړتیا درلوده، د بل مواسي پوست رامنځته کولو لپاره اړتیا نه وه. حکومت کولای شول چې دی د ملي دفاع یا کورنیو چارو د وزیر او یا هم د ملي امنیت د رئیس په توګه نوماند کړي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو نوي فرمان له مخې د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر او د لوړپوړو افسرانو پر ګمارنې د څار د بورډ د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي دغه پوست امنیتی ادارو ترمن د همغږۍ د پراختیا او امنیتی وضعیت د ښېګڼې په هدف رامنځته شوی دی. د اجرایه ریاست دویان رسیال جاوید فیصل:
حکومت افغانستان تلاش داره تا هماهنگی،
افغان حکومت هڅه کوي چې د امنیتی ادارو ترمنځ همغږي خشي او یاد درې خلکو او د دوی اړتیاو ته خزو ویونکي وي، نو ځکه په دې سره به همغږي لا خشي او د غشان به په امنیتي او دفاعي ادارو کې لازم اصلاحات رامنځته او د امنیت په برخه کې هم خواله راشي.
ښاغلی فیصل په داسې حال کې د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د پراختیا د هڅو خبره کوي چې په افغانستان کې کله هم امنیتي وضعیت ننګول شوی، د افغان امنیتي ادارو ترمنځ د نه همغږۍ په اړه انتقادونه شوي دي. په ورته وخت کې بیا د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې امنیتي ستونزې په ټیټو پوړیو کې دي او د دغه نوي پوست رامنځته کول به پر امنیتي وضعیت هیڅ کوم مثبت اغېز پرې نه باسي. د چارو کارپوه اسحاق اتمر:
دا یو چل دی، وضعیت د یو کس په انتصاب سره نشي ښه کېدلی. زموږ امنیتي ستونزه په ټیټو پوړیو کې ده، د دولت رهبري ډکه ده، خو ستنې نازکې او ماتېدونکې دي.
د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي چې امنیتي ارګانونه بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري او د یاد پوست رامنځته کول د دغو ادارو د ښېګڼې او ترمنځ یې د همغږۍ د پراختیا په برخه کې مؤثریت نه لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي څارنوالۍ وایي د تیر کال په پرتله په 1395 لمریز کال کې د ښځو د وژلو پیښې زیاتې شوې دي. د دغه څارنوالۍ مشر پروین رحیمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 2000 قضیې څېړلې چې ستره برخه یې په مرکز کې ثبت شوې ده. اخوا د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د څارنوالانو د نه موجودیت له کبله لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی ډیری قضیې نسیړل کیږي. په دې اړه عبدالله حنان ځای راپور لري.
د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي ځانګړی څارنوالي وایي په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 2422 قضیې څېړلې دي. د دغې څارنوالۍ مشر پروین رحیمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو قضیو ډیره برخه په کابل او هرات کې ثبت شوې دي. اغلی رحیمی وایي د تیرو کلونو په پرتله په روان کال کې د ښځو د وژلو پیښې زیاتې شوې دي.
لبد مرغه د تاوتریخوالی له کبله د وژلو پیښې زیاتې شوې دي، خو د وژلو ټولې پیښې څېړل کیږي او ځینې فیصله شوې هم دي. څو تنه په اعدام محکوم شوي او یو شمېر مواردو کې مجرمین په 15 او 18 کلونو بند محکوم شوي.
له دې مخکې د لوی څارنوالۍ بیان جمشید رسولي هم ویلي و چې په 1395 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په یوې تازه پیښه کې د ښځو په نړیواله ورځ د بامیانو په ولایت کې یوې نجلۍ خپل ځان زندۍ کړ. همداراز په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له لورې د یو شمېر جونو د سنګسار راپورونه هم ورکړل شوي دي. اخوا د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیسه فوزیه کوفي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدنه نه کیږي.
د نام له سیمو او ولسوالیو په اړه پوهیږو، خو هغه سیمې چې امن دي د څارنوالانو نه موجودیت لا هم پکې یوه ستونزه ده او زه ډېره ډاډه نه یم. هغه کار چې یو څارنوال په ښه نیت ترسره کوي هغه محکمې هم همداسې سرته ورسوي او د دې لامل شي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي سرعت پیدا کړي.
اغلی کوفی وایي چې د ښځو په وړاندې د قضیو د څړلو لپاره باید په ټولو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې څارنوالان حضور ولري څو دغو قضیو ته په وخت او په سمه توګه رسیدنه وشي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د یو شمیر وزارتونو ویندویان وایي سره له نامنیو توانېدلي چې په 1495 لمریز کال کې خپلې پراختیایي پروژې او کارونه په بریالیتوب سره ترسره کړي. د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت ویان اکبر رستمی د یکشنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل چې په 1495 لمریز کال کې د هیواد په 44 ولایتونو کې له 9000 څخه زیاتې پراختیایي پروژې بشپړې کړي دي. نورحال د واصل وصال په راپور کې
د یو شمیر وزارتونو ویندویان وایي د تیرو کلونو په پرتلۍ چارې تر ډیره بریالۍ وې او توانېدلې چې په ټول هیواد کې خپلې پروژې په ښه توګه پلې کړي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت ویان اکبر رستمی د شنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل سره له دې چې 1495 مریز کال د دغه وزارت لپاره د ننګونو کال و خو ډېرې لاسته راوړنې هم پکې لرلې.
نه هزار اویا پراختیایي پروژې مو په بیلابیلو سکتورونو کې د پاکو اوبو برابرولو، اوبو لګولو، کرنې، روغتیا، خونې روزنې، برېښنا او سړک جوړونې په برخه کې په 326 ولسوالیو کې 4326 کلیو او 4 ولایتونو کې بشپړې کړې چې ټول لګښت یې 215.2 میلیون امریکایي ډالر کېږي.
ښاغلي رستمی وویل د دغو پروژو له لارې څه باندې 250,000 کسانو ته لنډمهالې کاري زمینې هم برابرې شوې دي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزارت ویاندې نیلوفر لنګر د یاد وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې دوی د بیلابیلو دولتي ادارو څخه د 1.6 میلیونه ډالرو په لګښت 446 پروژې ترلاسه کړې چې د 300 پروژو چارې د تدارکاتو تر پروسې لاندې دي او د وو وزارتونو د ودانیو جوړولو چارې به په 1496 مریز کال کې پیل شي. دغه خبری غونډې ته د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت ویان لطفالله راشد د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې 1495 مریز کال د کرنې د ودې او پراختیا کال وو او دغه وزارت تر ډیره وتوانېد چې خپلې پراختیایي پروژې پکې پلې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د فوایدامې وزارت ویان مهدي روحاني وویل چې د ژمي په موسم کې یاد وزارت په خپل ښه مدیریت سره د ډیرو مالي او ځاني تلفاتو مخه ونیوله او لارې په چټکۍ سره خلاصې کړې. ښاغلي مهدي زیاته کړه چې دغه وزارت په 1495 مریز کال کې 3 پروژې لرلې چې یو شمېر بشپړې شوې او یو شمېر تر کار لاندې دي او دوی د 1496 مریز کال لپاره نوي پروژې په پام کې نیولې دي. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي وایي وزارتونه د دې لپاره چې له استیزاز څخه بچ شي هڅه کوي خپله پراختیایي بودیجه ولګوي چې دا کار د پروژو کیفیت او پایښت ته زیان رسوي. د ساختماني او ودانیزو چارو کارپو مطیع الله خروټه وایي که پروژې په دې ډول پلي کېږي چې موثریت نه لري نو ښه به وي چې دغه پروژې پلي نه شي.
پروژه تطبیق شوی ده، پیسې لګول شوي دي، مګر هم آوټپوت یا نتیجه د پروژې هغسې چې و نسته. هغه عمر چې پروژې ته په نظر کې نیول شوی ده زه په اطمینان کامل تاسو وایم نیم عمر نه هم کمتر دی. یعنې زما هدف دا ده که چیرې هیڅ تطبیق نه وای بهتره او په دې نه چې نیمچه تطبیق شي.
ښاغلی خروټه وایي حکومت او وزارتونه باید لومړیتوبونه او شرایطو ته په کتو پروژې پلي کړي تر څو د خلکو په ورځني ژوند او اقتصاد باندې اغیز ولري. دی وایي په دې ډول د پروژو پلي کېدل د شګو بند تړل دي چې بله ورځ به یې اوبه وړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم واره رسیدلی هغه پیغامونه ته چې تاسو د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. خو مخکې تر دې چې دغه پیغامونه ولولم، لومړی خبر دا ده چې افغانستان له آیرلند څخه لوبه وګټله او په دې اړه به د سمسونو وروسته واصل وصال تاسو سره جزئیات شریک کړي. حق دوست له غزنی څخه لیکلي چې د غزنی والی صاحب څخه غوښتنه لرم چې مقر امنیتي چارواکي ظلم کوي، په عام محضر کې رشوت اخلي، نو له دوی سره باید حساب وکړي. یو بل اوریدونکي لیکلي چې خانزاد توخي لیکلي کرکټ لوبه کله ده ورور؟ کرکټ لوبه خو وشوه، افغانستان وګټله. او له کندهار څخه عبدالصمد لیکلي چې ډیره ګرانی شوې ده او له حکومت څخه مې غوښتنه داده چې د خلکو غم وخوري. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې می ویل افغانستان لوبه وګټله د کرکټ او واصل وسال سره په سټډیو کې د واصل سره پیروانی وکړه.
درمنه پر دې سپتا سلام او د ازادي رادیو ټولو مینوالو ته هم سلام وړاندې کوو او بیا د افغانستان د بریا مبارکي هم ټولو ته وایو. واقعا نن یو ډیره په زړه پورې لوبه وه. پردې صاحب په تېرو دوو سیالیو کې هم افغانستان بریا خپله کړې وه او دا نو وایټ واش شو یا هم 3-0 افغانستان وتوانېد چې آیرلینډ ته ماتې ورکړي او له دې وروسته به نو د 5 ورځنیو سیالیو لړۍ پیلېږي. په نننۍ سیالۍ کې په بیټنګ کې شهزاد او محمد نبی ساحل دواړو واقعا ډېره ښه توپهونه وکړه او باید ستاینه وشي دغه دوو لوبغاړو. خو په بالنګ کې په وروستیو شیبو کې که چېرته وګورو نو راشد ارمان او نبی ساحل بیا هلته ډېره ښه ملګرتیا دواړو په بالنګ کې وکړه چې راشد ارمان په خپل وروستي اوور کې هم د لوبې په 19 اوور کې وتوانېد چې 3 مهمې وکټې ترلاسه کړي او د سر افغانستان بریا ته ورسیږي او آیرلینډ په 1.5 منډو باندې دغه سیالي افغانستان ته وبایلله او افغانستان یو ځل بیا وتوانېد چې خپله هم پوړې لوبډله چې سرسخته سیالۍ هم ده آیرلینډ ته ماتې ورکړي. نو وګورو د ورځنیو سیالیو په لړۍ کې چې هغه سیالۍ هم ډېرې مهمې دي څه پېښېږي هلته.
ډېره مننه واصل وصالو چې د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د کرکټ لوبې چې افغانستان وګټله په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. وخت په کابل کې د مازیګر 4:10 شوې. رحمت الله افغان په سټډیو کې د لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د راتلونکي یک شنبه پر ورځ عمومي غونډه ته د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي وروبولي. د جوجان سمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یو ښځه د میړه له خوا ووژل شوه. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف په ولایتونو کې د ځانګړي کمپاین له مخې زرګونه افغانانو ته د اما پوهاوي پروګرامونه جوړ شول. او دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هند کې د آیرلینډ له ملي ټیم سره په دریمه شل اوریزه سیالۍ بوخت ده. د عراق امنیتي ځواکونو د داعش له سخت دریځې ډلې د موصل د لویدیځ څخه باندې یو پر دریمه برخه بیرته نیولې ده. په جلا شوي جمهوریت ابخازیا کې نن خلک د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره خپل رایه کاروي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د ناتو د راتلونکي او د اوکرين د کړکیچ په شمول پر یو لړ کلیدي مسایلو په واشنگټن کې خبرې وکړي. او په رومانیا کې د شری ناروغي له کبله د 2014 میلادي کال سپتمبر میاشتې راهیسې لږ تر لږه 10 کوچنیان مرستوي او په زرګونه نور په دغه ناروغۍ اخته سوي دي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې مشل ورځ سیالي د آیرلینډ هیواد د کرکټ له ملي لوبډلې سره روانه ده. افغانستان په دغه سیالۍ کې لومړی توپهنه پیل کړ چې په 20 اوورونو کې د 240 منډو هدف پټاکه. افغان کرکټ ملي لوبډلې تر دې مخکې له آیرلینډ سره 2 شل اوره سیالۍ ترسره کړې چې دواړه یې ګټلې دي. افغانستان له آیرلینډ سره 3 شل اوره 5 یوورځنۍ او 1 4 ورځنۍ سیالۍ لري چې د کرکټ د نړیوالې شورا په چوکاټ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د هیواد د ولایتونو د فوټبال د روزونکو لپاره د آسیا د دریم پړاو روزنیزې چارې پیل شوې. د دغه فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیزه دوره په کابل کې پیل شوه چې 40 روزونکو ته په کې د فوټبال د نوو قوانینو روزنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د روزنې د ډی پړاو روزنیزې چارې د هیواد په لویدیځ کې 2 ورځې وړاندې پیل کړي. او د اسپانیا د لا لیګا لیگ په سیالیو کې نن بارسلونا او ډی پورتفو لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي د افغانستان په وخت 9 بجې او 5:30 کې ترسره کیږي. بارسلونا لوبډله د دغه سیالیو د لیست په سر کې ځای لري چې 2 ورځې وړاندې شپږ د یو پر وړاندې د جرمني د بارسین لوبډلې ته هم ماته ورکړه. لمنتیا مو مننه.
قدرمنو اوریدونکو، په سپورتي خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان او د آیرلینډ کرکټ ملي لوبډلې لوبه لري، خو تازه جزئیات یې دادي چې افغانستان لوبه وګټله. راځو نور موضوعاتو ته. په مشرانو جرګې کې د اهل هنود سناتور انارکلی هنریار وایي چې سکالې د هیواد د وروستۍ پیښو له قربانیانو سره د غم شریکۍ په هدف د هولي مذهبي جشن منزل ځنډولی دي. اغلی هنریار وویل چې د مارچ د 13مې د مذهبي جشن په مراسمو کې به د وروستۍ پیښو د قربانیانو په هیواد کې د سولې د راتګ لپاره دعاګانې وکړي. له انارکلی هنریار سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې جشن د اهمیت په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د هولي جشن زموږ مذهبي جشن ده چې هر کال دیارلسم د مارچ باندې برابرېږي. دا هغه ورځ د خوشحالۍ ورځ ده او د دې په خاطر چې د اوړی یا د پسرلی نږدې دا ورځ وي، موږ په خوشحالۍ دغه ورځ لمانځو. په دې غیر د مذهبي مسایلونه هغه عرفي او رسم رواجونه دي چې په دې کې رنګ بازي کېږي او ټول خلک خوشحالي لمانځي. متاسفانه مختلف پیښو شاهدان وو او په دې پیښو کې موږ خپل ځینې ډېر هیوادوال له لاسه ورکړ او د هغوی مثلا ځینې ډېر ښځې کونډې شوې، ځینې ډېر ماشومان یتیمان شول. د دې په خاطر چې موږ د خپل هیوادوالو سره د هم غم شریکي په خاطر سږ کال دغه جشن مو یعنی کنسل کړ، یعنی موږ دغه جشن نه لمانځو. یوازې په دې ورځ باندې خپل هیوادوالو ته د افغانستان د دې خاطر چې په افغانستان کې تل پاتې سوله راشي، امنیت راشي، خپل دعاګانې به وکړو.
دغه د هولي جشن څومره سابقه لري او د اهل هنود او سکانو لپاره څومره مهم ده له مذهبي پلوه؟
بالکل، دا یو مهمه مذهبي ورځ ده او د هندوانو او سکانو لپاره ډیره مهم ده او هر کال په ډیره خوشحالي باندې دغه ورځ یعنی تشکیل کېده. یعنی دا د مذهبي لحاظ هم ډیره مهم ده او خاصتا یو ډیره خوشحالي جشن ده.
له دې نه وړاندې تاسو هم د داسې غمیزو لپاره کوم جشن چې دا تحریم کړی ده که دا لومړی ځل ده؟
دا لومړی ځل ده. تنس غیر د دین موږ هر وخت په مختلفو مذهبي مراسمو کې غیر د دین موږ په ورځ کې دوه وار خپل مذهبي عبادتونه لرو. په هر وخت موږ خپل امنیتي ارګانونه امنیتي ځواکونو ته همداسې هیوادوالو ته او د دې په خاطر چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي دعاګانې کوو او هره پیښه چې شوې ده زموږ هیوادوال زموږ هندوان او سکان په خپل ګورودواره یا مندر کې خاصې دعاګانې موږ کړي د پیښې شهیدانو ته او هغه کسان چې زخمیان پاتې دي د هغوی د شفا په خاطر او د مسار توان په مطابق باندې د هغوی نه ملیدنه کړی. او سږ کال دغه یعنی موږ سږ کال د مختلفو پیښې شاهدانو ته دا په یو هفته کې دوه پیښې وشوې چې یو شپږم الزه په کې وشوه. اوس دغه پیښه شوه مخکې د دې نه د کندهار پیښه یا همداسې د پارلمان د کارکوونکو باندې چې هغه پیښه وشوه. دا ټول هغه غنیزې پیښې وې چې واقعا ډېر دردونکې پیښې وې. موږ غیر د دې نه چې موږ هم شریکي درلود لومړی وار ده چې خپل یو مذهبي جشن مو کنسل کړی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم راتلونکي ونی د لومړي ځل لپاره سره وګوري. ډونالد ترامپ او انګلا مرکل په واشنگټن کې په دغه کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ناتو د راتلونکو او د اوکرين د روان کړکیچ په اړه خبرې وکړي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ خبرې به چې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې ترسره کیږي تر ډیره د ناتو پر راتلونکي او په اوکراین کې پر روانو شخړو متمرکز وي. د امریکا له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره د میرمن مرکل اړیکې ډېر ښه وو. اوباما مرکل تر ټولو نږدې نړیواله متحده بللې وه، خو د هغه ځای ناستې ترامپ چې یو وخت د مهاجرت د پالیسۍ په خاطر مرکل په دې تور نه کړې وه چې په جرمني کې ډیرو کډوالو ته پناه ورکړي، له جرمني سره د تجارت په اړه هم انتقاد کړی او خپل رقیبه ډیموکرات هیلری کلینټن د امریکا انګلا مرکل نومولې وه. په دې اړه چې دغه موضوعات به هم په دغه کتنه کې راپورته شي کنه د سپینې مڼې وایان شان سپایسر له خبرو کولو ډډه وکړه، خو یوازې دومره وویل چې له متحدو ایالتونو د جرمني د صدر اعظم د دغه کتنې په ترڅ کې د اتلانتیک دواړو غاړو ته ډېر هیجاني موضوعات شته چې پرې خبرې وشي. د سپایسر په وینا ترامپ له مرکل سره په دغه لومړنۍ کتنه کې دغه راز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه هم د هغې نظر واوري او هم به په دې ټینګار وکړي چې د ناتو د یوې غړې په توګه جرمني ته پکار ده چې له دغه تړون سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. ویل کېږي جرمني تر اوسه له دې کار ډډه کړې ده. دواړه مشران به همدارنګه د اوکراین په وړاندې د یوې ګډې ستراتیژۍ په اړه هم خبرې وکړي. متحدو ایالتونو او یو شمیر نورو لویدیز قدرتونو پر روسیې له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې د یوځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو د ملاتړ په خاطر اقتصادي بندیزونه لګولي دي. ترامپ ویلي چې غواړي له پوتین سره اړیکې ښه کړي. د مسلې د امریکا له متحدینو سره د ناتو د ملاتړ تر څنګ د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه د هغه د ژمنو په اړه یو لړ شکونه راپورته کړي دي. مرکل له دغه سفر مخکې د شنبې په ورځ وویل چې دا واشنگتن ته یوازې د جرمني د صدر اعظم په توګه نه بلکې د اروپایي اتحادیې د استازي په توګه سفر کوي.
قدر من اوریدونکو زمونږ د نننې خبرونه هغه برخه چې د راپورونو خبرېدو ته مزنګړې کړې و همدلته پای ته ورسېده. خو په اخر کې اوزل بیا وایم چې افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ایرلند له ټیم څخه لوبه وګټله. افغانستان له ایرلند سره درې لوبې وکړې چې نننې لوبې په ګټلو سره د دغه شلوریزو لوبو سیریز هم وګټه. اوس هم امان امیرزی د ورکوشو وزیزانو خبرونه درته وړاندې کوي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنی په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښاو بریالي وسی د دې بیا موږ تاسو ورکوشو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو د نن ورځې پروګرام کې بیا هم له نیکه مرغه داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او د دوه کسانو په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته ټلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په خپل ټلیفوني پیغام کې دغه مشخصات له یاده مه باسئ. اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. همداراز هغه دوستان چې ازادي راډیو ته ټلیفون کوي او د کوم ورک شوي شخص په اکله معلومات لري لطفا د دوی هم د ټلیفون شمیرې ووایي. دا ځکه کله چې تاسې ازادي راډیو ته ټلیفون کوي او د ټلیفون شمیره نه وایي نو بیا اوریدونکي نشي کوی چې له تاسو سره په تماس کې شي. په هر حال ګران دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي راډیو څخه د ورکوشو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 420 14 40 115. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانه پروګرام ته خوږی است. ګران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چیزونو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او د ورکوشو عزیزانو په اکله کوم چې پیدا شوی دی معلومات لري. اول به هغه یو ټلیفوني پیغام راواخلو کوم چې ابراهیم له زابل زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د خدای داد پاکله معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه مزابل ولایت محمد ابراهیم خبره کوم. د خدای داد په نامه زما یو سړی دلته په زابل ولایت کې ما ته معلوم ده، بس د پلار نوم یې شاه محمد ده، د ورور نوم یې بس محمد ده، ولایت بلخشان ده، د پښتو زبانه او پښتو نه ده زده. ډېر وخت دوه کاله خو زه خبر یم زه دلې ده د زابل کې، زه په هکله زه معلومات لرم. که څوک ده په اړه معلومات غواړي د 0 5 5 5 5 5 نمبر زما سره تماس ونیسي، زه ډېر معلومات ورکړم. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
تلیفونی پیغام واورید. له کندهار څخه یو شخص زنګ وهلی دی او خپل نوم یې هم نه دی اخیستی، د تلیفون شمیره یې هم نه دی ویلی، خو دغه ګران ورور ویلی دی چې د یو کس په هکله چې شکور نومیږي معلومات لري. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، په آخر کې به بیا زه د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم.
الو السلام علیکم د کندهار ولایت ورغندا ولسوالی د ناګان کج څخه خبرې کوم د ته ځوان دی یو پنځه کاله به کې چې دلی سپې ورځ سبا کې د دای ګایل منشي وځما کو په ایمن کې دي نو چارڅو کې دوستان د نوم شکر دي چارڅو دوستان کری باندې خدا ته په مشایز مستر اړه کوي چې بربر دای روش
ګرانو دوستانو کتا سه شکر لټوي نو دغه ګران ورور ته په دیش میره ټلیفون وکړي 00903 د افغانستان کوډ ده و 0215 3 3 5 د ټلیفون شمیره به یو عربیا ویم 0 او یا 2 5 3 3 5. پیغامونو ته ادامه ورکو. یو شخص آزادی راډیو ته زنګ وهلی دی چې جمعه خان لټوي. دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی خو همدومره یې ویلی دی چې دغه جمعه خان د ده ماما دی. ګران وروره په ازادي راډیو کې د جمعه خان په هکله داسې تلیفوني پیغام موږ ته رارسېدلی دی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو او ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ورته خپور کړو چې یو ګران ورور د جمعه خان په هکله ازادي راډیو ته رالېږلی دی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې ما یو اعلان واورېد د جمعه خان په نام د نامه د جمعه خان په نامه مبارکه چې هغه د زابل ولایت د چپان ولسوالۍ دی. یو چا زنګ ته راوهلی دی چې دغه نفر باندې زه معلومات لرم، هغه زما ماما دی. که هر یو زما هر شخص ورور مسلمان که معلومات لري د زما غږ اوري په دغه نمبرو سره دې مسره اړیکه ونیسي. او زادې راډیو څخه هم دا هیله لرم چې دغه اعلان یو وار او دوه وار بیا خپور کړي، ځکه چې هغه نمبر یې موږ نه دی اورېدلی. هغه نمبر یې موږ واورو، دغه شخص سره موږ اړیکه ونیسو. موږ سره دې په دغه نمبرو سره اړیکه ونیسي. 0 او یا 8 8 5 5 1 0 او یا 8 8 5 5 3 1. دوهم نمبر 0 او یا 1 4 4 2 5 0 او یا 4 1 3 5 8 5 2. والسلام، مننه د په احترام د ازادي راډیو کارکونکي.
زه حمدالله نعماني د پکتیکا دی ولایت د جانخیل ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زه د یو نفر په هکله تاسو ته معلومات درکوم. دا نفر د جمعه خان په نامه ده، د کندهار د ولایت ته د پکتیکا ولایت د خوشامن په ولسوالۍ د وتوخیل په کلي کې له 15 کالو راهیسه دی شپنی کوي. د وتوخیل د کلي شپه ده. که څوک د جمعه خان په هکله معلومات غواړي دې نمبر ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورته ورکړم. دی اصل ځان د کندهار کوي خو وخت یې اوس دومره وتلی دی چې 15 کاله کېږي چې دلته ده. زما د ټلیفون شمیره ده 0 او 4 9 9 9 او یا او یا. په دې نمبر دې زنګ ووهي او د جمعه خان په هکله باندې مخته مزادي راډیو ته پیغامونه پرېښودل شوي دي. نو که هر څوک یې معلومات غواړي موږ بله شمېره هم زه ورته وایم. 0 او 9 4 2 1 4 او 9 9. دې نمبر ته دې زنګ ووهي، زه به مکمل د جمعه خان په هکله معلومات ورته ورکړم. وسلام.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. اوس هغه پیغامونه خپرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. یوې ګرانې خور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی نوم یې نه دی ویلی، او ویلي دی چې د دوی د ورک شوي په هکله له ازادي راډیو نه کوم معلومات خپاره شوي دي. دغه ګرانې خور د دغه شخص نوم هم نه دی اخیستی او د تلیفون شمیره یې هم نه دی ویلې. په هر حال راځئ چې د دغه ګرانې خور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه ګرانې خور د تلیفون شمیره ووایم.
یو سړی دی د سالیان د بارکزو د کلاچې د پجوایي ولسوالۍ ته یو کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک دی. مینه کده سړی دی که یو چا ته ور معلوم یې یا زه یې د اعلان په خپله اوري. یوارې اعلان خپور شوی دی چې دی وایي زه په کوم ځای کې یم نو موږ سره نه دی خلاصوي. دا اعلان یې یوارې بیا خپور شي که چېرې د زنګ وهلی ازادي راډیو ته. د سالیان د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د برګزو د کلاچې دی. ننکه دا سړی دی د یو کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک دی. سړی د اعلان خپله اوري. یو څوک د په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخې په دغه نمبر زنګ ووهي.
ګران اوریدونکو تلیفوني پیغام مو واورید. که په دغه مشخصاتو تاسو څوک پیژنئ نو زمونږ ګرانې خور سره په دې شمېره تلیفون تماس ونیسئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 0032 34 50 50. یو وار بیا د تلیفون شمېره وایم، په افغانستان کې د تلیفون شمېره 0032 34 50 50. لا ازادي راډیو نه د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام خبرو. یو ګران ورور په نامه د حکمت الله هجران له غزنی نه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د والق پاکله کوم چې هلته له ډېرو کلونو نه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، حکمت الله حجران هغه هم له غزنی څخه. یو هلک چې کله ځان د میدان د ولایت معرفي کوي او کله د لوګر د ولایت معرفي کوي، نو دغه معلومات نه کېږي. دلته یو نفر سره شاګردي کوي او دی له کوره خفه شوی. تقریبا دا 2.5-3 کاله به کېږي. داسې یو د 15-16 کاله عمر به لري. نو که د هر چای هر څوک پېژني، کوم خپل خپلوان لري، نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره اړیکه ونیسي، زه به معلومات ورته تلیفون شماره د 0034-35-35-99. بله شماره 0029-49-99. شماره یو ځل بیا 0034-35-35-99. بله شماره 0029-49-99. نو دا خپل ځان خلکو ته نه معرفي کوي چې یاسې به دې شماره جاري کړي ونیسي.
تلیفوني پیغام مو واورید. بل تلیفوني پیغام داسې ده چې یو ګران ورور په نامه دی آجی دلاغا له بکوانه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د هغو دوو کسو پاکله چې میرالم او شیرالم نومیږي معلومات لري، خو دغه ګران ورور خپل نوم اخیستی، خود تلیفون شمېره یې نه ده ویلی. اول به دغه تلیفوني پیغام خپور کړو، په پای کې به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمېره تاسو ته ووایم.
سلام علیکم، زه آجی دلاغا د بکوا ولسوالۍ سره په تماس یم. ما دغه غوښتنه د ور ملاته ور موره چې هغه دوه عاجزان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د شخنزو د کلي سچ استاد سره اړیکه نیولې وه، چې د میرالم و مادالم پوښتنه کول. زما سره د هغو په اړه معلومات شته، که تاسو د هغو شماره و ماته یو ځلې تکرار کوي او یا زما شماره ورته ورکوي، دا زه عاجزان معلومات په زوار کوم. وسلام.
تلیفوني پیغام و واورید. هغه دوستان چې میرالم او شیرالم لټوي کولای شي چې آجی دلاغا ته په بکوا کې په دې شمېره تلیفون وکړي. 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 0034-44-05-6. د تلیفون شمېره یې واره بیا وایم، 0094-44-05-6. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000-2-4-3-6-1. یو ورې بیا وایم، 0000-2-4-3-6-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0042-02-21-12-1-15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس وار ورسید او تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زاجاب منان میرم د کندهار نه خبرې کوم. زما د کازو یې مخالف په پلانم شراجه شوي د تیرې روژې راهیسې د هلمند ولسوالۍ دویش په ولسوالۍ کښې نه ده لکه څه ویلي هر مسلمان ورته کښې معلومات چې په دا لمبر چې زنګ ووي 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
دوهمه شماره 0 او 7 9 6 8 5 پنځوزر افغانۍ انعام لري. وسلام په مخامخ
زما دغه پیغام دی. زما یو ورور دی د رازق په نامه دی، کاهر دی، باید دی راشي. موږ سره تقریبا میاشت کې شنه درکه شوی دی. وسلام، خوشحاله اوسی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. زه علی محمد د بلوچستان زله زوب څخه خبرې کوم. زمستی مخکې د عبدالرحمن په نامه چې د پلار نوم یې حسن دی، زما ورور له ایران څخه یو پیغام ثبت کړی و. له 1.5 کلو څخه عبدالرحمن ورک دی او که موږ د ده پیغام نه دی اورېدلی او د ټلیفون شمېره هم نه ده ثبت کړې. د ازادي راډیو که د ده پیغام دوباره موږ ته خپور کړي، یا دی زموږ غږ اوري او په دغه ټلیفوني نمبر له موږ سره اړیکه ونیسي. 0303 01 03 8 0 3 9 2 5 د ټلیفون شمېره یو ور بیا 0303 01 03 8 0 3 5 9 2 5. که عبدالرحمن ارزی وي او زموږ غږ اوري، په دغه شمېره د له موږ سره اړیکه مضبوطه کړي. وسلام.
زباغوان دا جتور آغازی دا علمان دا ولایت گریشت اولتوالوی دا شورکیر فچکیت خزانگوز نما ورو عبدالولی دا تکالا کیج دا پور تخوطلی دا مجدعیت معلومات نلرو. ار مسلمان که دا پاک لمعلومات لی مطی پا دا لمبر جنگوی یو ورو جنگولی و زرباگای ما بس دا جنگوی ما و عبدالولی پا غاق دا معلومات لرم دا ورو بیتا مطی پا دا لمبر جنگوی مطی معلومات راکی شپر و سلور و و دری نه اته اته پنځه دغه لمبر دې موټر زنګ وی دی فل دغه بیا تا په کیسه کې موږ وار موږ لمبر گیر کو. سلام علیکم.
زما پیغام دا د زابل د ولایت د کلات شهر اوسیدونکو یم. د ترنک د علاقې یم. د مغلزو د کلی یم. زما ورخ شوی ورایه زه کایر نمیږي 4-5 میاشتې کېږي چې نادرکه ده. نو زه دا پیغام لرم، دا شماره پرېږدم که چا لیدلی 0 01 50 920 55. بیا تکراروم 0 01 50 920 55. دې شمارې ته دې زنګ ووهئ که چا لیدلی یا څوک په دې اړه معلومات لري، بس زر تر زره دې معلومات راشي.
زه محمد ګل د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بنتمر د سیمې څخه ستا سره د ټلیفون پر کرښه یم. زما دی ظاهر نومیې زه د محمد زوی دی د جمه ګل لسی دی د دوه ورور نوم یې غفار دی د بل د امان الله دی د بل د الله نظر دی. دا 10 کاله کېږي چې د خپل د کوره نه درکه شوی دی. نو که د ده په اړه څوک معلومات لري یا د ده سره یو څوک یې نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهئ. 0 01 50 320 55. د ټلیفون شمېره بیا یو ځل یې 0 01 50 320 55.
زه حاجي عبدالکریم اسدزی د سپین بولدک سپي سره په تماس کې یم. زما یو بچی ورک دی، نوم یې بهرام دی. 8 میاشتې کېږي چې د کوره نادرکه شوی دی. عمر یې 15 کاله دی. نوم یې بهرام دی. چې هر چا سره دا معلومات تماس کولی شي 0 01 50 120. بله شمېره د ټلیفون زموږ ده 0 01 50 120 55.
الو، السلام علیکم. زه رحمت خان د کندوز ولایت د شتارچی د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو همسایه ورک دی په نامه د پانډه خان د جمعه خان بریتي زوی دی، د سرفراز د کلي اوسېدونکی دی. هر چا پیدا کوي یا په اړه معلومات لرئ په دې شمېرې دې زنګ ووهئ. 0 01 50 120 55. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 01 50 120 55. کار چا پیدا کوي زر ډالره شي ترلاسه کولای شي د خدای په امان وسلام د جمعه خان بریتي زوی پر فراز د کلي اوسېدونکی دی.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر بیا هم تاسې موږ ته تلیفوني پیغامونه راولېږئ، لیکونه، ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریلی اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مقام تر 9 بجو پورې خپرونې لري.